سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساس پروګرام ته ځنګل شي پیدا چې په واسطه د رادیو په څپو کې نه بلکې ټول شي چې د ټوئیټر فیسبوک او یوټیوب لري هم وګوري او اوري د خبرونه موضوع د جنور پر تعلیم درسته مدتونو په لړ کې د پانتونو دروازې تل کېدو په اړه دا چې زموږ همکار احمد چبر به پکې ساسي کوربوي اوس به خبرونه تور شو د امریکا اروپایي ټولنې او د یوولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانو نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان له خوا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي دی چې طالبان افغانستان اشغال او ولګړي برمته کړی دي. غنی تیره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دی چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه یې په یوویشتمه پېړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکارنه خبرلې ده. اورزګان کې طالبانو درويشتنه په مسر کې په دروغ وهله. اورزګان کې د طالبانو د اولی ویان د احسان الله احماس نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې شلو کسانو کې د غلا او اخلاقي فساد په جرم نن د دې ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې او ورزشلو په ښار کې د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې په مسر کې په دروغ وهل شول. د دې کسانو د وهلو لپاره طالبانو د تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې د ملي راډیو تلویزیون څخه اعلانونه هم کول او د خلکو څخه غوښتنه کول چې یاد ورزشلو په ښار کې تدي او غراز د ټول خار دکاندارانو ته اعلان کړی و چې په دې ورځ دی حالت ورټول شي. بلخو بیا د دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د یادو کسانو شمیر درې ویش تنه و. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغه 500 مظاهره چانو په ډله کې دی چې په ورستۍ نکرریو کې د بسیج ملشو دی او غړي د وشل کېدو لکه په پیدا محکوم شوی دی. د تورونه کسانو دوسیه په شپږ ورځو کې د محکمې په درې غونډو کې فیصله شوې دی. د محمدینو په نومړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نو خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د دسمبر په شلمه وویل شو نو موړی د محکمې ورستۍ غونډه ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی خبره هغه د نومبر 15 په خپل کور کې نیول شو او په ایران کې نیول شو. په ایران کې په هغه مظاهره کې شو د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا مینې د مړینې په وړاندې پیل شوې دي. په سلګونو کسان نیول شوې دي او په سلګونو نور ته بیا د اعدام سزا اورول شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگټن ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي 2 ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته وینا وکړه چې له دوی سره شوی مالی او پوزیم رست خیرات نه بلکې پر نړیواله دیموکراسي پانګه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مکوم ل په هنتونو د نجونو د ممانیت پریکړه باندې نړیوالې ټولنې او طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي دلته دا مسله له ملمنو سره په خبرونه کې چیرو. طالبانو د سیشن بی پروس په یو مکتوب کې امر وکړ چې ټول په هنتونو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. طالبانو چې پروسه شکل د اگست په 15مه کابل ونیو له هغه وروسته له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتي دي چې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د پرسمت پیشندلو لپاره شرایط برابر کړی دي او نړیوالې باید پرسمت پیشنی. دې هدف ته د رسیدو لپاره د نړیوالو یو غوښتنه پخوا داوه چې طالبان دې بشري حقونه رعایت کړي په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق. نړیوالو له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس چې دوی د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د هغو هیوادو له عکس العمل سره مخامخ شول لکه قطر چې لا هم د دوی د سیاسي دفتر کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د پریکړې قطر اندېښمن کړی او مایوسه کړی. سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، بحرین، ترکیه او د اسلامي همکاریو سازمان پر طالبانو ژغ کړی دی چې د نجونو پر مخ سمدستي د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د نړۍ د پیاوړو هیوادو په ډله کې د امریکا متحد ایالاتونه، جرمني، فرانسې، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، جاپان، هالند، ناروې، اسپانیا، سویس او اروپای ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د افریقه به له دوی سره د اړیکو پر څرنګوالي منفي اغیز وکړي. د دوغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر لوړو زده کړو او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیزونه سملاسي لرې کړي. دوغو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې له عامه ژوند څخه به د میرمنو د لرې کېدو لپاره د طالبانو طرحه شوي پلانونه له طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو د تعامل پر څرنګوالي اغیز وکړي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې طالبان د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو ته د پوهنتونونو له پریکړې وروسته څومره لری شوی دی. که دشتی چې د طالبانو ځین خواخوشي دا ووي چې پروا نه کوي، آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د ټکنالوژي په مټ په یو کلی بدله شوې ده، له نورې نړۍ پرته د واک چلول ممکن دي؟ دلته مو په خبرونه کې میلمنو ته بلنه ورکړې ده. هر میلمه چې په خبرونه کې را سره ملګری شو تاسو ته به معرفي کړم. سم دستي د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی را سره په ټلیفون ملګری دی. استاد ستانکزی، خبرونه ته شرح لې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. خوشاله اوسئ.
سلامت استاد څنګه ستاسو په باور دا د پوهنتون پریکړه له ډېر پراخ نړیوال عکس العمل سره نه ده مخامخ شوې؟
کاملا نننۍ نړۍ لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، اوس په یو کلي بدله شوې ده. او نړۍ هر هغه هیواد چې یو څو درې نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان رسمي غړیتوب لري، دوی مکلف دي چې د خپلو قوانینو تر څنګ ځینې بین المللي اسناد، قراردادونه، معاهدات او میثاقونه ومني. د نه منلو په صورت کې دا داسې معنا لري چې ټول بشریت ته یو ډول تقابل او مقابله کول دي. بنان دا پوسنی نړۍ کې چې د ټول نړۍ د تجمع مرکز ملګری ملتونه او د هغه منشور او په پورې اړوند نور د نړۍ مساکونه دي، د نه رعایت له وجې نه دا په ډېر جدي ډول یو عکس العمل له ځان سره درلوده چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تقریبا د نړۍ اکثریت هیوادونه او بین المللي سازمانونو د دې عمل
او نن د عکس العمل درلود. استاد څنګه آیا دا به یوازې تر عکس العملونو پورې محدود شي او کنه نور پیامدونه به هم ولري؟
ګوره، په دنیا کې ځینې میکانیزمونه د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې وجود لري. که چیرې یو هیواد یا یو دولت سره د چین طالبانو اداره لا تر اوسه پورې دنیا د یو دولت پیمان نه پیژني، اما حتی ځینې گروپونه، حتی جنایتکار باندونه چې ځینې بشري ضد اقدامات کوي هغه تر تحریمات لاندې راځي. البته دا په یوازیتوب تحریم نه وجه کېږي، البته دا مختلف پړاوونه لري. ډېر لوی خطر دا ده چې طالبان په مجموع کې تر تحریم لاندې راشي، او په دې توګه دا خطر د هر ورځ په تیریدو سره چې طالبان کوي دا احتمال ډېر زیات وجود لري. که تاسو په یاد وي، په مخکني حکومت د طالبانو کې هم یو ځلې دا تجربه طالبانو درلودلې ده چې د اسامه بن لادن په قضیې کې او د بشري حقوقو د نقض په مسلې کې طالبان تحریم شول، چې بالاخره د سپتمبر د 2019 د پایله کې بیا دنیا د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ځینې اقدامات طالبان په زده کلتور غوي چې د هغوی هغه حکومت وپرځو. یعنی دا احتمال وجود لري چې که چیرې دا وضعیت تغییر ونه کړي، تحریمات یا بین المللي تعزیرات طالبانو اداره تهدیدوي.
ستاسو تر همدی خبری پوری د امریکا متحد ایالاتونو ویلی دی چې لخپل متحدانو سره په دې ارتباط په خبرو بوخته ده. آیا امدا خطر پسې په زیاتې دی چې د طالبانو پر ضد د تحریمات وضع شي او یا فشارونه پی زیات شي؟
زبګر کوم چې دا تهدیدات یعنی تحریم تهدیدات د واکمنې ادارې چې په کابل کې ده د په ضد د هره ورځې په تېرېدو سره رالنډېږي. دا ځکه چې اوسنی وضعیت د ټولو بینالمللي کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کېږي.
مننه. صدیق منصور هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، د دوی هم هرکلی کوم. تاسو خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور د پانتونونو د دروازو بندول د نجونو پر مخ به له نړیوالو سره د طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ټولو درنو مېلمنو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لبده مرغه دغه پریکړه به نه یوازې د نړیوالو سره په اړیکو بلکې د افغانستان له بهرمان او میړني ولس سره په اړیکو ډېرې بدې اغېزې ولري. هم به د افغانستان کورنۍ سیاست او کورنۍ اړیکې ډېرې ترنګلې او ورانې ویجاړې کړي، او هم به دغه پریکړه چې په صراحت سره د الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت له ټولو احکام او فرامینو سره په ټکر کې ده، د افغانستان او نړۍ په کچه، هم په اسلامي نړۍ کې او هم په بشري نړۍ کې پراخ مشکلات راولال کې د حکومت پر وړاندې. چې دا اوس هم او تاسو ګورو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په ډېر صراحت او جدیت سره دغه پریکړه مرجوده ګڼلې او له طالبانو یې غوښتي چې دغه پریکړه واخلي. د افغانستان دننه هم دغسې حرکتونه روان دي. د پوهنتون یو استاد دانم لوړو زده کړو وزارت نه خبر شو چې خپل ډیپلوم او اسنادو ته اور اچولې دي، دغې پریکړې ته غبرګون. او دغسې د پوهنتونونو د استادانو پراخه لړۍ روانه ده چې هغوی استفاده د لوړو زده کړو وزارت او خپلو پوهنتونونو ته لیږي. موږ فکر کوو چې دا د افغانستان د خلکو د پرمختګونو نه یوازې موږ د میندو او خویندو او موږ د راتلونکو نسلونو د اناګانو د صحیح او علمي ظرفیتونو سره ستره جفا ده، بلکې د افغانستان د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د پرمختګونو سره به ستره جفا وي. موږ به
مننه منصور صاحب، تاثیراتو به پخبرون که وړاندې هم راشو. د اسلامی علوم و شرایطو د پنځي استاد محمد ناصر شفیق هم پخبرون که راسر ملګری شو. شغل شفیق پخبرون ته شراغلی د شرایطو په پنځي کې سلامت د شرایطو په پنځي کې د دې پریکړې په برخه کې څه خبرګون څرګند شوه دی، څه خبرګون راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کې شک نشته چې اسلام د ژوندانه د هر اړخیز نظام په توګه د زکرو پر اړه باندې ډېرې صریح لارښوونې لري. منګه د قران کریم له نصوصو څخه او د احادیثو له نصوصو څخه داسې دلایل لرو چې علم په نارینه او ښځینه دواړو طبقو باندې فرض دی. دا یو حق نه بلکې یو شرعي تکلیف دی. نو په دې بنیاد باندې که د افغانستان اسلامي امارت دغه پریکړه کړې وشي، دا نه یوازې دا چې د عصري علومو په پوهنځیو باندې بد اغېز شیندي، بلکې د اسلامي او شرعي علومو په پوهنځیو باندې هم بد اغېز شیندلی دی. ځکه زده کړه چې د قرآن کریم د آیاتونو له مخې چې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقرا باسم ربک الذی خلق الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم دغه پنځایتونه چې د وحي لمړني پنځایتونه دي، د محدثینو او د مفسرینو په ان باندې دا په انسان باندې د پیرزونی او احسان په توګه چې په قلم باندې د علم د ذکر لپاره یو احسان په الله کړی ذکر شوی دی. او دا ذکر یوازې د نارینه و نه بلکې د خزینه و هم حق او هم شری تکلیف دی. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې داسې باب دی چې فعلم انه لا اله الا الله، پوښه چې الله نه پرته بل برحق معبود نشته. دا په دې معنی ده چې د علم لاسته راوړل
شفیق صاحب محترم، دا ستاسو دا کومه توضیح چې مو وکړه او آیت شریف مو هم ولوست، نو کوم کسان چې له دې سره مخالفت کوي آیا له آیت شریف سره مخالفت دی؟
نه، دا د هغوی داسې برداشت دی چې چونکې په احادیثو کې یو داسې عبارت راغلی چې هغه اصلا موضوعي حدیث دی.
نه دلته او بخشه استاد، کله چې آیت موجود وي نو حدیث ته بیا ولې څوک مراجعه وکړي؟
آیت خو طبعا کله چې موجود وي دا غي نه استدلال کله کله قطعي او دلاله وي چې ډیر صریح څرګند وي شي چې ار څوک ته کوي، اما کله کله اتیا د دې وي چې احادیث دا غي تشریح وکړي. یعنی په دې معنی چې من کله په قران کې دغه د وحي 15 آیتونه چې لومړنی الهي وحي ده دا څنګه لیکيږي چې دا پیغمبر ته یو د لوستلو حکم دی، په داغي تر څنګه دا استدلال او دا استنباط چې د هر چا ذهن وته نه رسیږي چې دلته چې الله تعالی فرمایي چې الذي علم بالقلم، د دې ذکر څه لپاره دی؟ دا د دې لپاره دی چې انسان ته الله تعالی پوها او علم د قلم په ذریعه ورخای. یعنی د حضرت علی السلام په شان دی یو باطینی علم نه بلکې یو لار وته په شریعت کې قاتل شویل شاغه د ذکر لار ده.
مننه، البته دا بس او بخښه کپام دې شکل باندې استاد شفیق کپام دې شکل باندې بس کوو او تیر 1400 کلن تاریخ ته نه ګورو چې مسلمانانو څه کړی دي، نو کلونه به مو په بحثونو باندې بیا تیری شي. استاد سنګزی کتا ستراشم، څه فکر کوي چې لغه دینی اړخنه چې فرزند دین لاړخه باندې لکه استاد شفیق چې هم خپل نظر څرګند کړ، د افغانستان د ټولنې لپاره به د دې نتیجې څه وي؟ یعنی فرزند ځینې کسان دا وایي د طالبانو دننه ځینې د طالبانو ملاتړي دا نظر ورکوي، وای خیر دی نړیوالو سره دی په تعامل کې نه یو، لیکن نتیجه څه
ګوره؟ زه په زم کې دا دوم سرګوران ته ترام تقدیموم. عرض میدارم چې من نه نړۍ لکه چې ما په اول کې عرض وکړ په جغرافي لحاظ نه وی شرکی نړۍ دنیا د ټکنالوژي دنیا د ډېر ساده مثال دا اوس دا د تاسو سره موږ سره نه پراډ نه که دیګي ټول جغرافي مصنوعي سره دات یا سیاسي سره دات د نړۍ او موږ له نور نقاط دنیا نو تاسو سره غږیږي. منه دنیا اوس یو کله ته ورته ده، هیڅ وخت د دنیا ډېر مقتدر هیوادونه نشي کولای په یوازې توپ سره په نننی اصل ته ژوند وکړي. او لبل خوانه راځي دا به د سې وچیرو چې فرض کړئ د هندوستان د استلال مومنو چې موږ دنیا تعامل ته ضرورت نه لرو، اما د سوال جواب څوک ورکړي چې افغانستان علم ته ضرورت نه لري؟ افغانستان یو د سې مور ته ضرورت نه لري په کور کې چې هغه د علم په ګاډه سمبال وي، هغه خپل اولاد د علم په رڼا کې وروزي؟ آیا د ټولنې نور سکتورونه څه مطلقاً زنانه ای سکتورونه دي په کې د ښځو شتون نه پرته امکان لري ژوند مخې ته لاړ شي؟ نو بناً غیر له بین المللي تعامل نه، ما مخې تاسو ته عرض وکړ چې طالبانو یوه دوره مخکې دا تجربه کړې ده، یو وار د ملګرو ملتو تر تحریم لاندې راغلې ده، او زه له دا اوس تاسو ته پیشبیني کوم چې که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي دا تحریمات د طالبانو د حکومت په ضد په لار دي، او دا به بیانو د افغانستان خلک هم متاسفانه ډېر وځوروي او د طالبانو لپاره به د حکومت کولو لړۍ ستونزمنه کړي.
مننه منصور صاحب، ستاسو په باور په داخل کې که څه هم مخکې اشاره دې ته وشوله چې ځینې عکس العملونه په داخل کې هم راغلي دي، په داخلي عکس العملونه که زیات شي د طالبانو حکومت به کمزور نه کړي؟
ولینا دا به ضرور د شته سفارت حکومت چارواکي په دې پویږي کنه پویږي باید ځان پویږي. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم نږدې نیم ساعت وړاندې د لوړو زده کړو له وزارت را وګرځیدم، مستقیم ورغلم د ښاغلي وزیر دفتر ته ورغلم. په دې نو د هغوی د دفتر ریاست او تحریراتو ریاست نه مې هغه دلایل وغوښته چې د هغې په اساس دوی بندیز لګولی. متاسفانه دلایل ورسره نه وو، نه لیکلي دلایل وو او نه هم شفاهي دلایل. شمیره مې ورسره پرېښوه، کارت مې ورسره پرېښو، ورته مې وویل چې موږ که دا دلایل را ارایه کوي موږ بحث ته تیار یو. د نشراتو ریاست ته ورغلم، د نشراتو رئیس له نورو رئیسانو سره په مجلس کې و، کارت مې ورسره پرېښې ده او سویم په میز ایښې وي، شمیره مې ورسره پرېښې او په دې بحث لرو. موږ که هر څه کوو، دین د ټولو دی، دین د یو شخص نه دی، دین د یو ټیم نه دی، دین د حکومت نه دی. دا زموږ دینی او عقیدتي مسله ده، دا زموږ د ملت د سرنوشت مسله ده. موږ او د افغانستان ملت په پښتو حکومت کې ډېر چارواکي او مسؤلین به ودرېږي د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره. صریح احکام دي د حضرت عمر رضی فرمان دی چې خپلو مسؤلینو ته فرمان ورکړی چې مسلمان مه وهئ تر څو ذلیل نشي، او له خپلو حقوقو یې مه محرومئ تر څو کفر ته مجبور نشي. دغه پوسټ ما پرون په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. موږ باید د خپل خلک، خپل خویندې میندې او د دې وطن د اولادونو لومړنۍ زانګو او لومړنۍ درسګاه او تعلیمګاه له دینه محرومه نه کړو، له زده کړې محرومه نه کړو. موږ باید د بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها، د بی بی خدیجې رضی الله تعالی عنها، د بی بی فاطمې او ام سلمة رضی الله تعالی عنها لونې پرېږدو چې هماغه سي مفسرین شي، هماغه سي محدثین شي. زه دې شیوخ ته وایم که تاسو د بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها او بی بی فاطمې او ام سلمة احادیث د اسلام له دینه جلا کړئ، تاسو د اسلام په دین کې څه پاتې کیږي؟ که تاسو د اقرا لومړنۍ وحي چې قران دی مسلمان ته اقرا پیل شو، هلته کدا ویل کیږي چې هغه پیغمبر علیه السلام ته وینا او حکم وو، مګر هلته ویل شوی دی چې الذي علم بالقلم، هغه ذات چې علم ورکړ په قلم سره. علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته علم ورکړ، کوم انسان ته؟ هغه چې نه پوهېدو.
مننه منصور صاحب، مننه منصور صاحب.
موږ وایو چې موږ باید قرآنی نصوصو او دینی او نړیوالو ټولو مسایلو ته چې د نړۍ د رفا، فلا، بقا، پرمختګونه او روښانه سبب دي، د دې وړاندې صد سکندر نشو.
مننه. زه به دلته یو مثال وړاندې کوم چې ولسونه، پرمختللي ولسونه خپل خلک څنګه خوشاله کوي. مثلا د سپورت لوبغاړي په هیوادونو کې منلي خلک وي، یعنی ډیر خلک ځوانان خصوصا د هغوی ستاینه کوي. د یکشن به پروس د قطر په پلازمینه دوحه کې د ارجنټاین او فرانسې د فوټبال پایلوبه و. په دې پایلوبه کې چې بیا وروسته په پنالټیانو باندې نتیجه را ووتل او ارجنټاین دا مسابقه وګټله، جام خپل کو. د فرانسې نامتو لوبغاړي امباپه د میدان په منځ کې چملاست او خوابدای شو. د زینو له سره د فرانسې جمهور رئیس ورخکته شو، د یې په غیش کې ونیو او بیا وروسته چې دا مراسم ترسره کېدل بیا یې هم د یې په غیش کې ونیو او د یې هغه کو دلاسا کو او تسلی کو. د څه لپاره؟ د دې خطر چې یو ډیموکراتیک حکومت لري، انتخابات لري، د غواړي چې خلک جذب کړي او د خپل حکومت له خاطره. یعنی هغه هیوادونه چې د امنیت شورا غړیتوب لري، اټومي بم لري، ټکنالوژي لري، تاریخ لري، فرهنګ لري، ټول خلک باسواده دي، له افغانستان غوني هیوادونو سره اقتصاد ناممکن ده چې مقایسه شي، هغوی هم یو لوبغاړي ته ضرورت لري چې د دوی حکومت ستنې ورټینګ کړي. اما په افغانستان کې فرضاً زه براشم راشد خان چې ډیرو افغانانو ته، ځوانانو ته منلی څوک دی، د په ټویټر کې لیکلی دی چې یو لوستې میرمن یو مکمل نسل روزي. محمد نبی د افغانستان د یو ورځني کرکټ لوبو کپتان هم همدا خبره کړې ده او خوشنۍ څرګنده کړې ده. رحمن الله ګربز هم په فیسبوک کې لیکلی دی تعلیم د وی ورسې د وی ورسې د تعلیم ځای کېدل د هیواد د آیندې د وی ورسې ځای کېدل دي. د افغانستان بل وتلی لوبغاړي ګلبدین نائب په خپل ټویټر کې د وینچلي عکس خپور کړی دی او سره لیکلی دی یو لوستې شزه یو مکمل نسل روزي او میرمنې جون خواسي هم خوابه دي دی. استاد سنکسې فکر نه کوي چې داخلي مشروعیت دغه سي پریکړي کاملا ممکن تر سوال لاندې راولي.
اجازه را کوي چې زه د بندلي حقوق له نظره په ډېر اختصار سره د حکومتونو د پرسپکټ پیژندل عناصر عرض کړم. درې اصلي عناصر د حکومت په پیژندلو کې په بندلي حقوق کې مطرح کیږي. اول استقلال، دوم داخلي په داخل کې د قانون حاکمیت او د خلکو د اعتماد جلبول، او دریم قلمرو. کدوم عنصر ته توجه وکړو که چیرې یو دولت په داخل کې د قوانینو په رڼا کې خپل نظام تنظیم نه کړي او د قانون حاکمیت رامنځته نه کړي او په هیواد کې دننه د اعتماد عنصر تقویه نه کړي، نور هیوادونه هیڅ ډول مکلفیت نه پیدا کوي چې دا دولت په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم دغه اقدامات کېږي چې زه ډېر کې اجازه راکوي داسې تعبیروم چې له بهر نه د ځینو استخباراتي او استعماري منطقوي او فرا منطقوي هیوادو لخوا قصدن کېږي تر څو دا ټولنه متاسفانه په جهالت کې وساتل شي او دوی ته استفاده وکړي. که چیرې دغه اعتماد د هره ورځې په تېرېدو سره زیانمن کېږي او مسواکن د حکومت یا ادارې ترمنځ او خلکو ترمنځ بېلېږي، سره له دې چې دوستانو شرعي لحاظ ورته اشارې درلودې، زه فکر کوم په حقوقي او ټولنیز او سیاسي لحاظ د حکومت مشروعیت زیات تر سوال لاندې ځي. ولې په حقوقو کې یو اصل وجود لري چې د یو هېواد بهرنی سیاست د هېواد د داخلي سیاست زیږنده ده، د هغې تداوم ده. که چیرې دا وضعیت داسې دوام کوي، دنیا نور هم په دې نظام یا حکومت یا سیستم باندې عمیقا بې اعتماده کېږي او عماسه چې له داخل نه بحران ورته ایجادېږي په بینالمللي ډګر کې هم ستونزمن اقدامات ورته رامطرح کېږي او امکان لري چې قاطع اقدامات صورت ونیسي چې په هغه وخت کې به جبران بیا مشکل وي.
مننه استاد سنگزی. ازادي پسپو کې پروګرام دی. احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مومل ماندی، محمد ناصر شفیق د اسلامي علوم او شریعتو د پنځي استاد، نصر الله سنگزی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم په خوانی استاد، صدیق منصور. او په دې خبرونه کې د فیسبوک لاله هم یو شمیر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. ازادي رادیو د فیسبوک یو شمیر پیغامونه زما همکار حسیب تلاش را سره شریکوي چې لوسی دي. تلاش سب څه پیغامونه راغلي دي او څومره راغلي دي؟
سلامونه تاسو ته او نور اوریدونکو ته. بلابل کسانو په دې اړه خوشنۍ خوده لیده او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. متی الله تراب لیکلي دي او بخی سید خان لیکلي تیر ورځ مینه خانی ته یو شناخته د حکومت چارواکو راغلی او ویلې خزینه د غاښونو ډاکټره به نه وي. ما ورته په جواب کې وویل چې تاسو مکتبونه خلاص کړئ، ډاکترانو به پیدا سي، چې څنګه جواب مې ورکړی دی. بل اسماعیل قادری لیکي راځي وړو د خویندو لپاره موږ او تاسو ټول اواز پورته کړو، یا ټول یا نه. مرزا خان لیکلي علم پر نارینه او خزینه باندې فرض دی. داسې نور کمیټونه هم شته. اسماعیل قادر لیکي هغه خویندو باندې دغه کوم چې هر هغه خویندې چې نرسانې دي خپلو دندو ته نه ځي تر څو موږ د خویندو مکتبونه او پوهنتونونه مو نه وي خلاص شوي. بل صادق افغان لیکلي دا پرېکړه په افغانستان افغانستان به لا پسې منځوي کړي، هم به ملت ترې فاصله ونیسي، هسې ملت ترې خفه دی، نور به هم منځوي شي. په کور دننه او بهر خدای مکړه که نړیوال بشري مرستې بندې کړي، پر افغان ملت به سخت په داغیز وکړي. دوی بالکل په حکومتوالۍ نه پوهېږي که هر څه چې دوی کوي هغه ورته شریعت ښکاري. نواب امین لیکلي دي ټول استادان او ډاکتران دې خپلو دندو ته نه ځي، دوی د طالبانو رژیم سره د کار کولو بایکاټ وکړي تر څو چې دوی باندې فشار وارد شي. دغسې عبدالقهار مومن لیکلي دي چې ویرېږم چې داسې ورځ به راشي چې خلک د مسلمانانو د بدو اعمالو له سبب د دین څخه زړه توری سي. ځینې نور اوریدونکي او د فیسبوک مخاطبین هم شته چې بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د دوی شمیر ډیر زیات دی، خو په ټوله کې د دوی د نظریاتو هغه اصلي برخه دا ده چې دغه پریکړه غندي، د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي، او دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې بیرته هم د نجونو د خوندزی او هم پانتونونه د پانتونونو دروازې خلاصې کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه تلار صاحب. رابشم میلمنو ته البته یادونه وکړم چې حمیرا اکا خیله د افغان خویندو او میندو د اتحاد له مشانو څخه په خبرونه کې را سره ملشوه، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکا خیله، ستاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه څنګه پریکړه ده؟ له دوی سره مو رابطه بیرته قطع شوې ده، بیا هڅه کوو چې له دوی سره ارتباط ونیسو. شفیق صاحب، تاسو ته راشم، د فیسبوک ځینې تبصرې مو ولوستې، تاسو څه پی زیاتوي او څه نظر را سره شریکوي؟
لومړی باید ویم شیبر صاحب، تاسو داسې انګیري چې زه د طالبانو استادولي کوم، زه د شری لحاظه د علم د فرضیت ثبوت د قران او د حدیث نه په نارینه او ښځینه دواړو طبقو ثابتومه، او د دوی د موقف نه اس کلم دفاع نه کومه. راځو دې خبرې ته چې تاسو کومه پوښتنه وکړه. په مجموع کې ما وویل چې ذکر د نارینه او د ښځینه دواړو شری تکلیف دی، یوازې حق نه. کله چې شری تکلیف وشي نو د اچا تنده حق حاصل نه وي چې له هغه نه د شری مکلفیت په لرلو کې یو داسې غوښتنه وشي یا داسې کار پې لازم شي چې هغه د هغه شری تکلیف تقصیري او لمنځه وړي. نو په دې بنیاد باندې ذکر زمونږ د اسلام په زلند تاریخ کې د صحابه کرام نه نیولې، د تابعین او تبع تابعین، حتی د رسول الله سلام په بیبیانو کې بیبی عائشه رضی الله عنها د استاد نیولې شو چې هغه ته ذکر خو دلا همدارنګه حفصه رضی الله تعالی عنها د شفا بنت عبد الله په نوم باندې یو صحابيات ویل کیږي چې تبع دیتا لکه څنګه چې ذکر د لیکلو ورخو دلی دا داسې د ناملې په نوم باندې چې د دانو یو ناروغي ود د دم موته وخه، دا په دې دلالت کوي چې ذکر د هر مسلمان ام فریضه ده او ام پاکت کې حق ده. نو په دې بنیاد باندې کوم من ذکر نه خويندې محروم کو، سبا من په دې ټولنه کې ډاکټران نه لرو، من په دې ټولنه کې د خدمت طبقې لپاره ډیر اغه مسائل چې اغه د دوی الوان موضوعات دي، او نارینه ډیر په داګه نشول دا غوي تشریح لپاره په شری دګر کې یعنی پوهان نه لرو. نو په کار ده چې من ايني واقعیتونه درکو تر څو چې من ټولنه د افغانستان د دې پراخې جغرافیا په کتو سره چې دلته مختلف ایدیالوژي او مختلف خلک به وسی، نو حکومت ولی جدا فکر او یو برداشت لري او مقاومت او یا د جهاد دوره جدا. زماده اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د سپګې په خاطر باندې ټول پوسټین ته اور اچول دا کوم خیرتوب نه دی. کچېره مونږ دا انګرو چې غواکې د زکلو په ادارو کې بعضی دسې کلنې تر سره کیږي چې هغه د اسلام د احکامو د خپل د کولې دا خو به کوم یو واقع دسی شو وسی، خو زمونږ بدمرغي دا چې مونږ افغانان د تاریخ په ګډو کې کله د افراط لري اختیار او کله د تفریط. غازی امان الله خان چې کله سفر وکړ د سفر نه وروسته دسی یعنی علم لیوالتیا سره راغی چې د افغانستان د خلکو دا هغه اور او دانانی سره سره د لولو انجام څه شو؟ دا ماغه چې خدای ولس به د امیر حبیب الله خان کلکانی افراط په کې پریوتو، امدانګه ډاکټر غنی چې کله د خپل واکمنۍ په دوران کې یوازې په خزینه طبقه باندې یعنی د سیمه محور پالنه وکړه چې هغه د دې لامل شو چې خلکو کې له واقعیا به طالبانو ته بیرش. منګ د اسلام دین د وسطیت اعتدال دین دی. الله تعالی
په قران کې استاد شفیق دا خوستاسو نظر، استاد شفیق دا خوستاسو، دا خوستاسو نظر، او بخشه او بخشه استاد شفیق دا خوستاسو نظر چې امان الله خان سم کار نه دی کړی، دا خوستاسو نظر چې ډاکټر غنی سم کار نه دی کړی. ډیر نور کسان شاید بیا له تاسو سره په دې برخه کې موافق نه وي. منصور صاحب، تاسو مخکې دا ویلو چې تاسو دا
بل کې د جواب تم تاسو وکیل د ازادي د رادیو خو مشکل هم دادې چې د خپل ځان لپاره استدلال کوي یا مدبل چې استدلال ته تر اخره نه
وي. نو فکر کوم چې د یو سوال په مقابل کې تاسو تر 15 دقیقو ډیر وخت وونه، یو سوال باید په ډیر ثانیه کې نهایت په یو دقیقه کې جواب شي.
افراد او تفریق دواری لري نه فکو
خدا خو ستاسو نظر هم در ټول چې ستاسو نظر را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب تاسو نن یو ښه خبره وکړه چې تاسو د لوړو زده کړو د وزارت ودانۍ ته ورغلی یاست او هلته مو هڅه کوله چې دا خلک قانې کې په دې باندې چې لدی کار لاس واخلي او یا خپل دلیل تاسو ته وای. تاسو ورغلی او د په وزارت کې څوک نو ستاسو د هڅې به بیا څرنګوي؟ آیا ادامه به ورکوي؟
بله، موږ یوازینۍ ورځ نن نه وه، د دې اونۍ په سر کې هم موږ له ځینو مسؤلینو سره لیدلي وو او لا پخوا هم دوی ته د افغانستان د ترقیاتي د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو یو طرحه شریکه کړې وه، نه یوازې د دوی سره بلکې د ټولو مسؤولو چارواکو او ادرسونو سره چې د ولس سره مستقیما په رابطه کې دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي. د لوړو زده کړو او د پوهنې په برخه کې موږ هیله لرو چې چارواکي د افغانستان ولس به په ګډه د خونړیو انقلابونو او تبهکارو انقلابونو په ځای د علمي او ښوونیز او پوهنیز انقلاب له لارې د افغانستان دغه بد حالت او دغه په دوزخ بدل شوی وطن یو ور بیا په جنت نشان وطن بدلوي. په دې لاره کې موږ دوی سره ترخی شریکی کړي، موږ سره په خبرو اخته یو ترڅو دوی د میدان تراشي، ترڅو په هیواد کې د ولسی علمي او ښوونیز انقلاب د لارې موږ پراخ او سیستماتیک او منظم پرمختګونه راولو او دې ته لارې هوارې کړو. لله الحمد په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي دي. موږ له د نشرات له رئیس سره هم په دې برخه کې خبرې کړې وې، له علمي مهمیت سره مو مسایل شریک کړي وو، خو نه په دې جریان کې نه پخوانی وزیر موږ وتوانېدو چې هغه سره خبرې وکړو، هیڅ حاضر یا حاضر نه شو یا به ځان مصروف و یا به مصروف و. او نن لږ ناوخته د دې وزیر صاحب دفتر ته ورغلو، اګر چې دروازې پرانیستې وي مګر دی په خپله نه وو. د تحریراتو مسؤول سره چې موږ خبرې وکړې، هغه وویل چې ټول خفه دي، ښاغلی وزیر هم په دې حکم خفه دی او دا د ده په وخت کې نه دی شوی. دا د وزیرانو د شورا مصوبه وه چې شپږ میاشتې مخکې ده د وزیرانو شورا د خوانه تصویب شوې وه. معنا دا چې په دې حکم کې د شته کابینې ټول وزیران شریک دي، په دې کې د بهرنۍ چارو وزیر ښاغلی متقی شریک دی، په دې کې رئیس الوزرا او مرستیالان شریک دي، په دې کې ټول وزیران شریک دي او یو هم د دې نه ځان نشي
څنګه. منصور صاحب مننه، مننه
هغه مسوده چې مصوبه چې مونږ ته وغوښته، مصوبه هم حتی د لوړو زده کړو وزارت سره نه وه چې هغه مونږ سره شریکه کړي چې بنا په څه دلایلو دوی دغه حکم جاري کړی دی.
مننه، مننه استاد سنگزی. ستاسو په باور که څه هم دا پوښتنه په یو ډول باندې مخکې هم مطرح شوه، البته زه اول دې ته اشاره وکړم، مخکې تر دې چې د سیشن بی پورس باندې طالبان دغه پریکړه اعلان کړي، د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وه، هلته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه، دا خبره وکړه چې که چرته لشپژم ټولګي ورپورته شوانځي پرانن نستل شي، نو دوه کاله وروسته به یوانجلی هم پانتون ته نه ځي. یخې پیغه وخت کې په دې باندې خوشتنی څرګندوله او اوس چې دا پریکړه شوې ده او یو بل چا دا خبره کړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د تعجب خبره دا ده چې دوی کولای شوی چې دا پریکړه د پانتونونو تر رخصتۍ وروسته وکړي، یعنی د پانتون څو ورځې لا پاتې دي دوی دا پریکړه کړې ده. تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې د دې تاثیرات د افغانستان په تعلیم باندې څه ګوري، یعنی څه تاثیرات به ولري؟
مخکې له دې چې بل څه تاسو سوال د جواب درکم، دا به کې تاسو اجازه دې وادې سره سم به زه دې سوال د جواب پای کې له تاسو نه اجازه واخلم. دا د چې د افغانستان په تعلیم ډېر لوړ او ژور لیدلې دي. د افغانستان معاصر تعلیم د امیر شېر علي خان دورې نه شروع کیږي او په تدریج سره روانو تر دا اوس پورې ادامه لري. ډېر وړې ژورې لیدلې دي، اکثرا هغه رژیمونه چې هغوی ایدیولوژیک لکه د حزب دموکراتیک حاکمیت سره راغلی یا حسینونه چې مجاهدین په اوله کې راغلل، یا کله کله سیاسی برخورد له علم سره له کول او روزنه سره له ورز دکتور سره سوی هیڅ وخت مثبت پایلې نه درلوده. خو دا تیر یو نیم کال وضعیت ډیر تیاره ده او دا په افغانستان کې ګوره د یو ګڼ شمېر کادرونو له لاسه ورکول بیا په امکاناتو نشتون اقتصادي ستونزې چې لوړ تحصیلات لري اوس په روحي لحاظ دا نوې څپه چې را روانه ده دا کولی شي د افغانستان ښوونې او روزنې ته متاسفانه په تېره بیا لوړو زده کړو ته ډېر شدید آسیب ورسوي او د جبران به ډېر زمان غواړي. دا په دې معنا چې خپله ښوونه او روزنه د فرهنګ یوه برخه ده، فرهنګ فرامین نه درېږي او نام فرامین کې رغول کیږي، دا د زمان تکامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. هر منفي پدیده چې د ښوونې او روزنې او تحصیلات په ارتباط رامنځته کیږي متاسفانه پایله یې برسیره پر دې چې یو تاریخي علاقه د حاکمې ادارې ته د هغه په څنګ کې ټولنې ته ډېر لوی مصیبت دار ده چې کلونه نیسي چې هغه بېرته جبران شي.
ډېره مننه استاد څنګه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ستاسو دی په مخه شوی د همیرا اکا خیله د افغان خواندو امیندو د اتحاد له مشانو څخه اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو، مخکې د دوی ټلیفون رابطه قطع شوی و. تاسو ته راشم اغلی اکا خیله، دغه د پهنتونونو د پریکړه په ارتباط چې نجونې د پهنتونونو ته نځي په دې برخه کې که په لنډو ستاسو نظر واخلم.
سلامونه
نیکی هیله
تاسو ته خدرمنو ملمنو ته او ګرانو هیوادوال ګرانو اړیدونکو ته تاسو په جریان کې اسې چې دغه یو کال نه ډیر وخت چې دغه بندونه ورځ تر بلې ډیریږي. په ابتدا کې شخصا ما په دې فکر کاوه چې شاید ستونزې به وي، مشکلات به وي، هر نظام چې راځي هغه به ځان ته اصول او مقررات لري سره وي چې افغان خویندې منګې هیڅ کله خدای مکړه به حجاب هیڅ کله خلاف د شریعت خلاف د قانون دوی درس او زده کړو ته یعنی هیڅ نو ستونزه نه و. هر څوک هر خور زمون با حجاب په خپل اصول د مکتب په شرایطو درس او تعلیم تل، مګر زه شخصا زه خپل اوس په دې مطمئنه سم چې دا دوی په دې فکر کې نه چې اصول او دې ته یو لارې چارې برابرې کړي، ځکه دا عمدا او قصدا نه غواړي چې د نجونې تحصیل وکړي او د تحصیل سلسله هم همداسې د موږ او تاسو پوهیږو چې که یوه میاشت که یوه هفته شاګردان یا زده کوونکي مکتب ته لاړ نه شي د درس رشته او تحصیل دا سلسله خرابېږي، له منځه ځي. دا خو ډېر وخت شو، یو کال یو کال نه دی شو او دا نړۍ ته داخلي چې موږ افغانان څه رقم خلک یو که موږ مسلمان یو خو په مسلمانۍ کې د درس او د تحصیل لپاره کوم بندیز نشته، ځکه د اسلام دین خپله وایي چې درس او تحصیل او تعلیم د یو فرد حق ده که هغه نارینه وي که ښځینه وي. نو زه په دې ډېره متاثره یم. بیا هم پوښتنه مې دا ده چې دغه بندیز او دغه قیدات باید له منځه لاړ شي. دا زموږ په تاریخ کې یو په تور خط باندې به لیکنه وي. دا تاریخ ته ډېره که د اسلام له نظره وایي که د اصولو د قانون له نظره یې وایي تعجب خبره باندې که مسلمانی هیوادونه وي که غیر مسلمانی هیوادونه وي د تعجب ځای ده، ځکه په هېڅ د نړۍ په هېڅ هېواد کې به داسې یو اصول او شرایط نه وي په اسلامي ملکو کې چې هغه د درس او د تعلیم مخنیوی ونیسي. زه نه پوهېږم چې اسلامي عمارت څه غوښتنه لري چې هغه د هغې قصد د هغې انتقام د نجونو نه اخلي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، د ښځو نه یې اخلي، ښځې درس او د وظایفو ته نه پرېږدي. که دوی هر مشکل لري په موږ باندې ولې دا تحمیلوي؟ زموږ ګناه چیرې ده؟ دوی په هر شرایطو چې وایي زه دا منم، زه شخصا زه دا منم که چادري وایي په چادري کې ځم کوي، که حجاب وایي په حجاب کې ځم درس او تحصیل کوم، مګر دا چې په هېڅ شرایطو په هېڅ اصولو دوی له موږ سره نه دي، دا خو نه بیا قصلا دا خو دا خو ادمان یوه انګېزه ده چې دوی ته چا ورکوي، خلک ورکوي، د بیرون نه یې ورکوي. زه غوښتنه مې داشکل کېږي باید بېرته دا خپله پرېکړه دوی واخلي او اجازه ورکړي چې نجونې درس او تحصیل وکړي، اجازه ورکړي چې زموږ خویندې هر یو ماستر ده، دکتورا ده، لیسانس ده، نن ورځ په کور کې ناستې دي. دا د نړۍ په کوم هېواد کې دي تاسو خپله ووایئ. دا خو د دوی لپاره هم ده، د دوی لپاره هم ده، دا په تاریخ کې پاتې کېږي. دوی خپله باید دې مسایلو ته فکر وکړي.
مننه رابشم استاد شفیق ته د اسلامي علومو او شریعتو د پنځو استاد ته. استاد شفیق، د طالبانو دننه ځینی مسول کسان هم د ابتدایي د متوسط دوري او د لیسې د دوري د جنو د مکتبونو ل بندیدو سره مخالفت کړی دی. مثلا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ظریف سپوکیو پروګرام کې ماته وویل چې کزما په لاس کوي د سبا سبا مې مکتبونه پرانستل، نو دا د سپریکړې څوک کوي ستاسو په نظر؟
د دې کې شک نشته چې د اسلامي امارت نظام یو داسې پیچلی نظام دی چې رئیس الوزرا هم که په ظاهرا د صدر اعظم په څوکۍ ناست دی، خو هغه سي پریکنده یعنی دریځ نشي نیولی لکه څنګه چې د ملت د تمثیلوونکي په توګه صدر اعظم ته په کار وسي. نو داسې انګېرل کېږي چې ځینې شخصیتونه شاید دلته اوسي چې د هغوی خپل یو ځانګړی لیدلوری دی د اسلام په رابطه باندې، او هغه پرته له دې چې د ولس د مختلفو طبقو له علماو سره یو پراخې علمي شورا له لارې نه چې جهر و بحث وشي یو نتیجې ته سړی ورسېږي، او بیا مواقف هم د نصاب په رابطه ونیول شي او هم د زده کړو د محدودیت یا ممنوعیت په رابطه باندې. ما چې مخکې خبره یاد کړه هغه په همدې خاطر و چې موږ بدمرغي د تاریخ په اوږدو کې همدا لرو افغانان چې احساساتي قوم یو چې کومه ایدیالوژي او کوم لیدلوری چې خپل لرو هغه په ټول ولس باندې تحمیلو. د مثال په توګه ما چې ما دوه مثال ته ویل تاسو باندې سمواره بده ولګېدله
ولې و استاد شفیق استاد شفیق ولې فکر کوي چې په ما بده لګېدلې ده، یا ولې فکر کوي چې ما مخکې داسې انګېرله؟ ما خو صرف دا درته ویل چې شاید ځینې کسان تاسو له دې نظر سره مخ
دي.
بله،
چې کله استدلال کوم په دې خاطر کوم چې افغانان دې باید نور دغه تاریخي ستونزې د پراخه علمي ډیالوګ دلاره حل کړي. چې دا د خلک دیموکراتیک په نظام کې موږ وکړو چې په یو ځل انقلابي ډول باندې افغانستان د روسي په مسیر باندې نو نتیجه وکړه. د بوند توافقاتو په نظام کې چې موږ دیموکراسي په توګه وکړه نتیجه به وکړه. راځي چې نور د علمي مسایلو لپاره د هیواد د ټولنیزو مسایلو لپاره یو پراخه علمي جرګه ولرو، تر څو مختلف لیدوري سره بحث شریک کو. قران کریم کې الله تعالی پیغمبر ته فرمایي چې وشاور هند الامر، چې هغه معصوم انسان دی چې د مسلمانانو سره مشوره کوي. دغه مې ویلي چې د اهل بدر د کسانو سره، د بدر د غازیانو سره مشوره کوي. دغه مې ویلي چې د عشره او مبصره سره مشوره کوي، بلکې ټول مسلمانانو سره مشوره کوي. د اسلامي امارت د واکمنانو نظمنګه دا هیله ده چې دا وطن ټول خپل وطن وګڼي. د مقاومت او جهاد د دورې د نورې جداو، د حکومت ولی د نورې دای چې د افغانستان د مختلفو ایدیالوژیو خلکو ته جواب ورکړي. دلته چې ګوري چې رئیس الوزرا یو ځل خبرې کوي به تر اوچت نشو. د اسلام په احکام کې چې موږ ګورو چې 15 وخته مونږ په کلی کې دي، جمعه ولې بلری د سیمه محاول کړه چې التبه بازار موسی والتبه د مسلمانانو مشر یا قاضي او یا ولی وسی. دا په دې خاطر باندې چې مستقیما د ولس سره خطاب وکړي، د ولس د مختلفو افراد او کټګوري او نظریات منعکس کړي او هغه ته واوروي.
و
داختر موږ په بجدا شکل باندې دی
استاد شفیق
د دین باندې سر خلاص کو او دا سر خلاصول لاره نه بعد قرباني ورکو.
نه
خو خپل مرګي هم دا چې خپل شخصي موقيب خپل سلیقه سمواله په نورو تحمیلو
د
یو پراخه
د استاد شفیق
او جرګه او په جرګه کې په دې باندې موقيب دي.
دا ستاسو خبره چې تر په اسلام باندې ځان پوي کو فرضاً یو ډیره عادي مساله، زه خو فکر کوم او یاده د جنو خلګو نه چې مې اوریدلې دي لدی اسلامي اصول سره د افغانستان د کلیو یو کلچر یو ځای شوی دی. مثلا د خوس د مولوی صاحبانو په حکومت کې د یو کس د میرمنی نوم چانه دسته، د اسلام د پیغمبر د ټولو میرمنو نمونه خلګ اخلي، د صحابه او په ډله کې د ډیرو میرمنو نمونه اخلي. یو څوک چې د میرمنې په نوم شرمیږي، نو میرمنو ته په څنګه حق ورکوي؟ څنګه استاد شفیق؟
بالکل ځان دا وایم چې هغه څه چې زما ځانګړی لیدلوری دی، دا به د نورو د لیدلورو سره د قلبي لولو د لارې نه د افغانستان د خلکو د معتقداتو او احکامو او د هغوی د اولیا منافعو او ګټو په رڼا کې باید موږ د هغې لپاره مواقف ونیسو. موږ چې ګورو چې موږ ډاکټر ته نن د یو ډاکټر لپاره زموږ په سپین بولدک او په تورخم باندې څومره بیروبار دی چې پاکستان موږ سره کوم دریز غوره کوي. موږ تر اوسه پورې د شل کال په دوران کې موږ واقعا متخصص ډاکټران ته رانکړو، موږ واقعا پاخه انجنیران ته رانکړو،
شریعت پو حقوق بهانم په دې معنی پیدا نکړه چې موږ قضایا د خپل ولس یو ملي ډیالوګ دلاره نه حل او فصل کو. دا اصلا زیګنده د افراط او د تفریط د تګلارو ده. راځي چې افراط هم پریږدو او تفریط هم پریږدو. یو څوک به د خارې تمدن لرونکی، یو څوک به د کلیوالي تمدن لرونکی. د کلیوالي تمدن لرونکی نشي کولای چې د خارې تمدن په لرونکي باندې خپل ایدیالوژي او خپل سلیقه د اسلام د تفسیر په معنی وپیژني، او نه د خارې تمدن لرونکی داسې کولای شي. بلکې موږ قرآن او د حدیث په رڼا کې او د اسلام د شریعت په رڼا کې د متبهر او پوه علما سره به موږ د مشورې لار بخلاصو. دا همیش پر رسنیو کې دا وایم چې د طالبان اسلامي امارت دا وظیفه لري چې باید ژر تر ژره د افغانستان د خلکو سره د خطاب لپاره، د تمثیل او د نمایندګۍ لپاره یو شورا رامنځته کړي، یو سیاسي تنوع رامنځته کړي. ځکه دا نظام خو د انتخاباتو د لار نه راغلی، دا خو د مقاومت د لار نه راغلی، د جهاد د لار نه راغلی. نو چې کله د واک ځای ته رالی اوس د پلار په څوکۍ کېني، د پلار څوکۍ نو بیا د زامنو ټولو د تبایو او همدارنګه د لورګانو ټولو د طبیعتونو او د هغوی د مزاجونو په مطالعه کولو د هغه د اسلام او د افغانستان د خلکو د متقاعدو او ارزښتونو په تلل باندې تلل باندې باید موجه او افقي یعنی توافق د خبرې ټولنې د ملي شعور سره برابر کړي.
مننه اغلی اکا خیلک، تاسو تر شو دغه پریکړه اوس شوې ده. څه فکر کوي که دا پریکړه په خپل حال لکه څنګه چې د نجونو مکتبونه بند شوي دي او هلته هم ویلي وو طالبانو چې تر امر ثانی پورې بند دي، که چېرته د پوهنتون د پریکړه هم د امر ثانی په د عبارت لاندې اوږدمهاله بند شي، د یوې میرمنې په صفت باندې تاسو څه باید وکړئ؟
زه
به
دې
وخت
ډېر خراب
دي،
لمن په دې خاطر چې د ایرټولني نیمایي قشر خلیدلی، نو دا که دغه قشر د نظر لویږي د دوی حقوق د پښو لاندې کېږي، دا غیر اسلامي، غیر انساني او غیر اخلاقي کار دی. ما په نظر دا چې د تاریخ په اوږدو کې موږ اورېدلي او لیدلي دي، حتی زما د عمر نه مخکې هم اصلي برخه کې موږ ستونزې درلودلې، مثلا تحریرونه او اخطارونه او د نجونو په مخ کې ځابونه وپاشول شول. دا ټول زموږ او تاسو خیال دي، مګر دا رقم حالات شخص زما نه پوهېږي چې بدون د دلیل، بدون د کوم قوي استدلال مطلق مکتبونه، پوهنتونونه، حتی کورسونه چې پرون ما واورېدل چې د کورسونه چې د نجونې ځي هلته ژبه زده کړي یا مثلا نور مضامین چې پکې مشکل لري هلته ځي، امر بالمعروف راغلی، ټول کورسونه چې کړي کتلي دي چې د هلکانو نه نجونې ډېرې دي. بلاخره دوی بیا دا تصمیم کړو چې پوهنتونونه په بندېږي، کورسونه دې هم بند دي. تاسو باور وکړئ چې نجونو زړلې، یعنی دونه ناامیده وي، دونه خفه وي، حتی ویل چې موږ ته دا چانس راسي موږ ځان مړ کړو، د دې نه خو ډېر موږ ته بهتره ده چې موږ په کور کې بې تحصیله پوهنتون ته نه پرېږدي، مکتب ته نه پرېږدي، کورس ته نه پرېږدي. دا د ما په نظر غیر اخلاقي، غیر انساني او دې کې هېڅ ترحم نه کوي چې فکر کوم، ځکه چې غوږ څوک ونه لري، سترګې ونه لري، خبرې ونه وري، مشاهدې ونه وري، نظریات ونه وري، نو د دا رقم خلکو سره
د فیسبوک ته براشتو. په فیسبوک یو شمیر نوري تبصری هم د ازادي راډیو اوریدونکو لمر سره شتکی کړی دي. زما همکار حسیب الله تلاش را سره د تلاش نوري څه تبصری شوې دي.
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته نور همکاران او اوریدونکو ته دغه موضوع په اړه باندې شاوخوا 300 کسانو تبصری کړی دي. ډېرې تبصری دي چې زه په لنډه توګه یو څو تبصری تلته تاسو سره شریکوم. زاهد نیازی وایي افسوس دی د طالبانو لپاره چې داسې کار یې وکړ. د نجونو د ممنوعیت پریکړه ډېرې ستونزې به طالبانو ته پیدا کړي، چې اول یې په رسمیت نه پیژندل دي، دوهم ولس او د حکومت ترمنځ واټن پیدا کوي. ایمل پوپل وایي نړۍ او طالب دواړو د افغانانو زورولو تلاش یو کړی. دای وای دای د نړیوالو سره د دوه تړون پایله ده، ځکه افغانان لا ورد مخه پر دې تړون شکونه لرل. عزت الله صافی وای هیڅ اغیز پرې نه کوي، لا به طالبان چاخ شي، لا به ورته ملیونی بستي ډیر راولېږي، لا به نور هم افغانان په همدې ډله وځپي، ځکه چې نړیواله ټولنه د همدې لپاره د ډله په افغانانو مسلط کړی ده. د دوی نظر دی مستهر حساب څخه ماستر وردک دی کی چې هغه حکومت چې د ملت مشروعیت ورسره وی
د نړیوالو فشار ور باندې اغیز کوي. دوی ته د نړیوالو فشار هیڅ مهم نه دی. دوی ملت ګروګان نیولې که څوک امریکا به تعلیم پاتې کیږي که وطن پریږدي هیڅ ورته مهمه نه ده. څنګه ایمان بیالی کې درې میاشت نوی افغان ماشومه د کراچۍ په زندان کې او موږ باتوران د نجونو تر ښوونځیو او پارکونو وروسته د هغوی پوهنتونونه هم ور بند کړل. د دوی په وینا هی هی وطنه تیارو موږ در روان یو رڼا د خدای په امان. اوګه افغان وایي نن مو د نامعلوم برخلیک په مخه خپلې څلور ازموینې په یو ځل په داسې حالت کې ورکړې چې رئیس ژړل، استادانو ژړل او محصلینو هم ژړل. ګل ممتاز دی کې زموږ چوپتیا د بې وسۍ یا کمزورۍ په معنا نه ده او بیا هیله کوو چې اوسنۍ پرېکړو ته له سره کتنه وشي، کنې بیا به ارمان کوي زه عمل یو ځل وي، دوه ځله وي، درېیم ځل هر عمل عکس العمل لري. داسې ډېرې نورې تبصرې هم شته چې تر ډېره پورې په دې راڅرخي چې د طالبانو دغه پرېکړه غندي او د بیرته اخیستو خبره یې کوي.
تلار صاحب ډېره مننه. له همدې سره بحث رانغاړو، وخت اجازه نه راکوي چې دې بحث ته ادامه ورکړو. همیرا کاخیله د افغان خوندو امیندو د اتحاد له مشرانو څخه په خبرونه کې راسره وه. محمد ناصر شفیق د پانتون د اسلامي علوم او شریعتو د پانځي استاد، نصر الله سنغزی د کابل پانتون استاد او صدیق منصور د سیاسي چارو کتونکي په دې بحث کې راسره برخه واخیستل. دوی څخه مننه کوم د دې خاطر چې د ټلیفونونو مو بوختو او نمو شوي کولای چې د اوریدونکو نظریات او پښتنې هم لمن منو سره شریک کړم. له هغوی بخښنه غواړم. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. شدی
جیب شیب روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوئی رات وائی چبی سوائی